द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سهارنۍ خپرونه په ژوندۍ بڼه اورئ. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2013 میلادي کال د سپتمبر 9 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار 6 بجې، په کابل کې د سهار 5 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سپتمبر د 8 نیټې د ماخوستن 9 بجې دي. زه بارکوال میاخیل مو د نیمې غنټې د لومړنۍ سهارنۍ خبري خپرونې ته هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی په ځینو یورپي، عربي او نورو هیوادونو کې خپل 8 سفیران له خپلو دندو ریټایر کړي، او د بهرنیو چارو د وزارت 14 کارکوونکي هم له دندو لرې کړي دي. ایران هغه درې کورد فعالین تیزندې کړي چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ تورونه ورباندې لګېدلي وو. او د مصر یو عدالت د اخوان المسلمین ډلې د مشرانو په ګډون 15 تنو ته د مرګ او 24 نورو ته د ټولو عمري بند سزا اورولې ده. او اوس هم د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان 8 سفیران له خپلو دندو ریټایر کړل، او د بهرنیو چارو د وزارت 14 کارکوونکي له دندو ګوښه کړل. په ریټایر کړو سفیرانو کې مسعود خلیلی په سپین، علی احمد جلالی په جرمنی، عبدالقیم کوچای په روس، فیض الله کاکړ په قطر، عمر سید سلطان په یونان، منګل حسین په کویت، عبدالرحیم سید په ترکیه، او نثار احمد نور په ایران کې د افغانستان سفیران وو. د دغو سفیرانو په ګډون په پېښور کې د افغانستان جنرال کونسل معین مرستیال هم له خپلې دندې ګوښه کړل شوی دی. ولسمشر غنی د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي چې که په دوو اونیو کې په سفارتونو کې نور 9 کارکوونکو هم خپل تعلیمي اسناد وړاندې نه کړل، نو له دندو دې ګوښه کړي او پر ځای دې نور کسان ولګوي. ایران د بشري حقونو د ډلو او د بخښنې د نړیوال سازمان له خبرداري پرته هغه درې کورد فعالین تیزندې کړي چې ایران ورباندې په دې هیواد کې د ترهګرۍ تورونه لګولي وو. مطبوعات وایي د ایران حکومت رحیم حسین پناهی او د هغه دوه د تره زامن زانیار مرادی او لقمان مرادی د شنبه په ورځ پانسۍ کړي دي. د ایران حکومت پر دغو درو تنو د کردانو له ملتپال سازمان کومله سره د اړیکو لرلو په تور جرم هم لګولی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د ایران پر دغه ګام سخت غبرګون ښودلی دی. د مصر یو عدالت د اخوان المسلمین ډلې د مشرانو په ګډون 15 تنو ته د مرګ سزا او 24 نورو ته د ټولو عمر د بند سزا اورولې ده. عدالت پر دغو کسانو تور پورې کړی چې وایي په 2013 میلادي کال کې د صدر محمد مرسی د حکومت تر نسکورېدو وروسته د اخوان المسلمین په احتجاجونو کې برخه اخیستې وه. دغه احتجاجونه وروسته په تاوتریخوالي بدل شوي وو چې په نتیجه کې امنیتي ځواکونو سلګونه کسان وژلي وو. د بخښنې نړیوال سازمان د مصر د عدالت دا پرېکړه غندلې او هغه یې له انصافه لرې او د دې هیواد د آئین یا اساسي قانون خلاف بللې ده. د پاکستان د یو لوی اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مشر او پارلماني لیډر شهباز شریف خبرداری ورکړی چې که مرکزی حکومت له خپلې ژمنې سره سم په تیرو ټاکنو کې د ممکنه درغلیو د پلټنو لپاره کمیشن جوړ نه کړ، نو پارلماني عمل به ودروي. شهباز شریف وایي وزیر اعظم عمران خان د اګست په 12 په قومي اسمبلۍ کې د پارلمان له غړو سره ژمنه وکړه چې د ټاکنو د درغلیو پلټنې ته به کمیشن جوړوي، خو وایي تر اوسه یې جوړ نه کړ. ښاغلی شریف پرون یوې خبرې غونډې ته وویل چې حکومت دې یو بې طرفه کمیشن جوړ کړي چې د ټولو ګوندونو استازي پکې شامل وي. هغه وایي که حکومت خپلې ژمنې پوره نه کړي، نو اپوزیشن ګوندونه به په پارلماني چارو کې ځنډ راولي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو لومړنۍ سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست، او اوس هم د رپورټونو برخې ته ستاسې پام راګرځوم. افغان ولسمشر اشرف غنی په ځینو یورپي، عربي او نورو هیوادونو کې خپل 8 سفیران له خپلو دندو ریټایر کړي، او د بهرنیو چارو د وزارت 14 کارکوونکي هم له دندو لرې کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د استخباراتي ادارې ملي امنیت له پخوانی سلاکار حنیف اتمر څخه تر استعفا اخیستلو شاوخوا دوې اونۍ وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د یو نوي فرمان له مخې په بیلابیلو هیوادونو کې خپل اته ځانګړي استازي او د افغانستان سفیران له خپلو دندو ګوښه کړي او ریټایر کړي دي. په ریټایر کړو سفیرانو کې مسعود خلیلی په سپین، علی احمد جلالی په جرمنی، عبدالقیم کوچای په روس، فیض الله کاکړ په قطر، عمر سید سلطان په یونان، منګل حسین په کویت، عبدالرحیم سید په ترکی او نثار احمد نور په ایران کې د افغانستان سفیران وو. د طلوع نیوز د خبر په اساس د دغو سفیرانو په ګډون په پېښور کې د افغانستان جنرال کونسل معین مرستیال هم له خپلې دندې ګوښه کړل شوی دی. افغان حکومت د دغو کسانو د ګوښه کولو او ریټایر کولو سبب نه دی ویلی، خو د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار امرالله صالح رسنیو ته د دغو سفیرانو د ګوښه کېدو په اړه ویلي: موږ نور په دې پلمه عمر خوړلو بډاګانو ته پر دومره مهمو پوسټونو د کار کولو اجازه نه سو ورکولی چې ګواکې ځوانان پر دغو ډیپلوماټیکو پوسټونو د کار کولو تجربه نه لري. له صدارتي ماڼۍ په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غنی د اتو سفیرانو ترڅنګ د بهرنیو چارو وزارت په بیلابیلو برخو کې 14 تنه نور کارکوونکي هم له خپلو دندو ګوښه کړي دي. طلوع نیوز وایي په یو بل فرمان کې ولسمشر غنی د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي چې که په دوو اونیو کې په سفارتونو کې 940 نورو کارکوونکو هم خپل تعلیمي اسناد وړاندې نه کړل نو له دندو دې ګوښه کړي او پر ځای دې نور وړ او پر تعلیمي شرایطو برابر کسان ولګوي. په نړیوالو چارو کې د افغانستان یو څیړونکی نعمت الله کوهستانی وایي کوم کسان چې په نړیوالو اړیکو او تجارت کې تجربه نه لري هغوی باید د بهرنیو چارو له وزارت لرې کړل سي. یو بل د نړیوالو چارو کارپوه بسم الله رنجبر وایي که افغان حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې مسلکي او په کارپوه سفارتکاران ولګوي په دې کې شک نسته چې د افغانستان ستونزې به حل سي او په هیواد کې دننه او بهر به ملي ګټې خوندي وساتل سي. ولسمشر غنی په خپل فرمان کې امر کړی چې د بهرنیو چارو وزارت، د اصلاحاتو آزاد اداره او د سیول نوکریو کمیشن دي د 940 ملازمینو تر برطرفۍ وروسته دغه پوسټونه زر تر زر اعلان کړي او نوي کسان دي په دغو دندو وګماري.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
ایران هغه درې کورد فعالین تیزندۍ یا اعدام کړي چې د ترهګرۍ تورونه ورباندې لګېدلي وو. د ایران حکومت پر دوی د کردانو له ملتپال سازمان کومله سره د اړیکو جرم هم لګولی. د بخښنې نړیوال سازمان د دوی پر تیزندۍ کولو سخت غبرګون ښودلی. نور تفصیل د بختور شاه په رپورټ کې اورو.
ایران د بشري حقوقو د ډلو او د بخښنې د نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د خبرداري پرته هغه درې کورد فعالین تیزندې کړي دي په چا چې ایران په هیواد کې د ترهګرۍ تورونه لګولي وو. مطبوعات وایي ایران رحیم حسین پناهی او د هغه د تره زامن زانیار مرادی او لقمان مرادی د خالی په ورځ د کراج ښار په رجای شهر زندان کې پانسی کړي دي. د دې خبر تصدیق د فارس خبری ادارې او د پانسی کړل شوي تن پناهی ورور کړی دی. د ایران حکومت په دغه دریو تیزندې کړل شوو کسانو د کردانو د ملتپاله تنظیم کومالا سره د اړیکو په سر جرم هم لګولې. ایران په هیواد کې په دغه تنظیم بندیزونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د ایران په دغه ګام سخت غبرګون ښودلی او د منځني ختیځ لپاره د دغه تنظیم ډایرکټر فیلیپ لوتر په یو بیان کې ویلي د ایران دغه ډول غیر قانوني سزاګانې د بشري حقونو د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه ده او نړیواله ټولنه دې په ایران دباو واچي چې د پانسۍ سزاګانې په مکمله توګه بندې کړي. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د جمعې په ورځ په ایران غږ کړی و د دغه کردانو د تیزندې کولو نه د لاس واخلي. په ایران کې د بشري حقونو ډلې هم دغه سزا غندلې ده. د ایران د بشري حقونو د ډلې ویاند محمود امیری مقدم ویلي په زانیار مرادی، لقمان مرادی او رحیم حسین پناهی باندې د تیزندې کولو نه وړاندې تشدد هم شوی او د هغوی سره په عدالتي کچه هم زیاتی شوې او وایي په دوی په زور او جبر هغه جرم منل شوی چې دوی نو کړي. د جمعې په ورځ د ځانیار مرادی مور امینی غدیری او د بل پانسی شوی تن رحیم حسین پناهی ورور امجد حسین پناهی وایس اف امریکا فارسی څانګې ته یو ویډیوي اپیل راستولی و چې پکې نړیوالې ټولنې ته خاص شوی چې ایران دې د دغه درې کورد ځوانانو د تیزندې کولو نه ودروي. د ځانیار مرادی مور په دغه ویډیو کې ویلی و دوی ته داسې خبرداری ورکړل شوی چې ایرانی مامورین د دوی بچی پانسی کوي. نوموړی په جړغوني غږ د نړۍ نه خواست کړی ایران دې د دوی د بچو د تیزندې کولو نه ودروي. ځانیار مرادی او لقمان مرادی چې دواړه د تره زامن دي په کال 2009 کې د مسلمان عالم د زوی د قتل په جرم کې نیول شوی وو. دغه جرم لومړی دوی په ځان منلی و خو وروستو ترې انکاري شوي و او تور یې لګولی و چې ایراني چارواکو د دوی سره تشدد کولو ځکه ورته دوی جرم په ځان منلی و. په رحیم حسین پناهی باندې تور دی چې ده په کال 2019 کې په ایراني ځواکونو ټوپک راړولی و. پناهی هم لومړی دغه جرم منلی و خو وروستو ترې انکاري شوی و او ویلی و په ده دغه جرم په زور او تشدد منلی شوی و. د پناهی خپلوانو په جیل کې د ده سره د ملاقات په وخت د ده په وجود د تشدد خاپونه هم لیدلی و. ایران د نړۍ په هغه څو هیوادونو کې شامل دی چرته چې په لویه کچه د تیزندۍ سزاګانې ورکړل کیږي. د بخښنې نړیوال تنظیم وایي کال 2019 کې په ګرد نړۍ کې ورکړل شوو تیزندیو کې 50% یوازې په ایران کې ورکړل شوی وي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د مصر یو عدالت د اخوان المسلمین ډلې د مشرانو په ګډون 15 تنو ته د مرګ سزا او 24 نورو ته د ټول عمر د بند سزا ورولې ده. پر دوی تور دی چې د 2014 میلادي کال په هغو احتجاجونو کې برخه اخیستې وه چې په تاوتریخوالي بدل شوی وو. تفصیل منزه شهید راوروي.
د مصر یوې محکمې هغه 15 کسانو ته د اعدام یا تیزندۍ سزا تایید کړه چې په 2014 کال کې پلازمینه قاهره کې د لاریونونو په تړاو چې امنیتي ځواکونه پکې سلګونه لاریون کوونکي ووژل. په دغو کسانو کې چې ورته سزا ورول شوې د اخوان المسلمین ځینې مشهور غړي هم شامل دي. لسګونو نورو ته د عمري بند سزا ورکړل شوې. داسې نور 200 کسان دي چې د لنډې مودې بند په سزا محکوم شوي دي. په دغه کسانو کې جایزه ګټونکی عکاس خبریال محمود ابوزید چې په شوکان مشهور دی هم شته چې د 15 کلونو بند سزا یې ورکړې ده. نوموړي د محکمې له دغې پرېکړې مخکې 15 کاله زندان کې تیر کړي دي او تمه کیږي چې اوس به خوشي شي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل دا محاکمه نا انصافانه بللې ده او ویلي چې د مصر اساسي قانون څخه یوه لویه سرغړونه ده. د دغې ډلې ییزي محاکمې لړکې محکوم شوي کسان په وژنه، تاوتریخوالي ته لاس وهنه او د غیر قانوني مظاهرو په کولو تورن وو. هغه مهال د مصر ټاکل شوی ولسمشر محمد مرسي، د پوځي مشر او اوسنی ولسمشر عبدالفتاح السیسی له لورې له واکه لرې کړای شو او څو ورځې وروسته د مرسي پلویانو پراخې مظاهرې وکړې چې په ترڅ کې یې سلګونه کسان ونیول شوه. په تیزندۍ محکومو 15 کسانو ته جولای میاشت کې سزا ورکړل شوې وه او د شنبې په ورځ یا خالی په ورځ د دغې سزا تایید او اضافي پریکړو دغه ډله ییزه محاکمه پای ته ورسوله. حکومت ادعا کړې وه چې ډیر مظاهره کوونکي وسلوال وو. دغه راز په لومړي سر کې د امنیتي ځواکونو د 40 کسانو او وروسته دغو مظاهرو کې د 8 پولیسو وژل کېدو ادعا وشوه. له هغه وروسته رسما اخوان المسلمین ډله تر هغه وبلل شوه. تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ. فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
پرون د اگست اتمه په نړۍ کې د تعلیم یا د زده کړې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځل سوه چې په پاکستان کې د پښتنو په ډیرو سیمو کې لا هم زیات ماشومان او نجونې له تعلیمه بې برخې دي. د کرمې قبایلي ضلع په صدر ښار کې یواځینی های سکول دی، خو په دې سکول کې ښځینه استادانې نسته. دا چې ولې، تفصیل یې د ابراهیم شینواری په دې رپورټ کې اورو.
په ګرده نړۍ کې د ماشومانو لیک لوس کچه لوړولو او زیاتره ماشومان د تعلیم اړخته راغیبولو په غرض کې یو اړخته خواندګۍ نړیواله ورځ مانځلی شي، نو بل اړخته د کورم قبایلي ضلع صدې خارګوټي کې جوړ کړی شي یوازنی د جنکو هایر سیکنډري سکول د تیرو څو کالو راهیسې د اتم نه تر دولسم سینس دپاره د ساینس او حساب یا میتمیټکس مضمونونو او د شپږم سینس لاندې کلاسونو دپاره هم د ښځینه استادانو د کمۍ سره مخ دی. د دغه سکول د پرنسپل او د جنکو محاصرینو پلارانو له اړخه ځای د تعلیم ادارې چارواکو ته د استادانو کمی پوره کولو بیا بیا غوښتنو باوجود هم چې کله دغه جدي غوښتنه په حکومتي کچه ترسره نشوه، نو د سکول پرنسپل د خپل اړخه اته خزینه استادان د جنکو محاصرینو نه د میاشتې په کچه راجمع کړی شوی غیر رسمي فیس په عوض وګمارلې. د سدي هایر سیکنډري سکول کې د جنکو محاصرینو شمیره تر 1.5 رسیدلې او د دوی په خپل مصرف د خزینه استادانو ګمارلو نه وړاندې به د ورځې په کچه 15 کلاسونه د استادانو د کمۍ له وجې خالي تیرېدل او دغه جنکو به هیڅ قسمه زده کړه نه ترلاسه کوله. هم دغه وجه وه چې هغوی په خپل مصرف د استادانو ګمارلو ته غاړه کېښوده، حالانکه حکومت په سرکاري سکولونو کې د وړیا تعلیم ورکولو دعوې کوي. په صدا او د کورمې نورو تعلیمي ادارو کې راپېغ دغه مشکل په حقله د سیمې د متني ټولنې یو کارکوونکی حضرت ګل غواړي چې د قبایلي ضلعو د تعلیم اداره باید د استادانو په کمۍ کابو راوستلو دپاره نوې تعیناتې وکړي.
کوم ګورنمنت صدا دې سره بار بار مطالبه ته کوي چې دغه کوم خاص کر ساينس تجربه کمې پر دوباره به غره سره ټیسټ پروسس ته انټرویو ارنج کړي شي او دې ګر سکول کې مطلب ډېر ټایم نه ساينس تجربه کمې ده، بلکې کوم جنسې کې زهول هم ساينس تجربه نشته، ایجوکیشن ډپارټمنټ صدا تجربه نشته، خو دا دې مطلب سو بیر ول باندې مخې په پړ لیول باندې کوم ډپارټمنټ او هغه ته پکار دې صدا ساينس تجربه اخلي او دا کمې پر کې او مو انتظار کې خلک سره دا ټیسټ وخصه شي ډیس پتر باندې یا د کمیشن پتر باندې نوې ساينس تشران به واخیسته شي او د سکولونو کې کوم کمی ده پرکړې شي او سټوډنټان دې کمی وځنه بار بار مطلب مسله او د جوړ شوې ده او مخکې دې د ایجوکیشن اصل اول درجات ګران شوې دي.
د قبایلی سیمو په تعلیمي ادارو کې د استادانو د کمی مسله فقط تر کومې پورې محدود نه ده او په دغه لړ کې د نو جوړ کړ شو وګواړه قبایلی زیلونه وخت په وخت د استادانو په کمی کامو راوستلو لپاره غوونه راپورته کړی شوې. تقریبا یو نه وړاندې هم د خیبر ضلع جمرود تحصیل یو میډل سکول جنکو محصلینو هم په خپل سکول کې د خزینه استادانو د کمی په ضد د احتجاج په توګه د پیښور او تورخم لوی سړک د څه ساعت لپاره تړلې وو او وروسته یې زاید تعلیم محکمې دفترونو مخامخ هم احتجاجي مظاهره را کړی وا. خود حکومتي سرچینو نه ترلاسه شو معلوماتو لمخه د فندونو د کمی او قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو پروژې لوجه د تیرو درې کالو رهیسه د قبایلی سیمو د تعلیم ادارې د نوو استادانو تعیناتي نه کړي، د کومې لوجه چې د سکولونو په کچه د تعلیم لړۍ به وخت کته کولو طالب علمانو شمیره هم اضافه شوه. د قبایلی سیمو د تعلیم ادارې د شمیرو لمخه د محل په قبایلی سیمو کې د پرایمری په کچه 4.5 لکه او د 15 نه تر 10 صنف نور 15.5 لکه ماشوم مانو د بیلابیل وجوهات او لوجو خپل تعلیمي لړۍ کته کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، خیبر.
د تعلیم په موضوع کې پاتېږو. په بلوچستان کې یوه غیر حکومتي اداره وایي په دې صوبه کې 3 لک ماشومان له تعلیمه بې برخې دي او په دوی کې اکثر یې د غربت له امله په ښارونو کې درانه کارونه کوي. د بلوچستان نوی حکومت وایي د تعلیم د ښه کولو لپاره بیړني اقدامات پیل کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د حمید سمسور په رپورټ کې اورو.
رحمت الله له هغو ماشومانو څخه یو دی چې وخت یې د سکول دی، خو دی د کوټ ښار پر جنا سړک باندې د وزن او ماشین ته ناست دی.
زمانو میرا مطلب جی ترازو کار کو اندریک اله شر چې وینې چې ماشګر سکنی سکول نه سولیس
پستی دوره څو پیدا کړي
یم نو سر یا سلپ
غیر دولتي موسسه علی په اعلان وی چې په بلوچستان کې تر 3 لک زیات ماشومان له سکولونو څخه د باندې دي. د پاکستان د نورو صوبو په پرتله باندې دا شمیره تر ټولو زیاته ده. طالب اعلان سلاکار رپی الله کاکړ هم په دې باب ویایي.
د تعلیم بلوچستان یقینا په ټول پاکستان کې د تعلیم په هر اړخ کې بلوچستان تر ټولو وشاته دی. کاغه د انجنونو په اسکول کې داخله راوخه، کاغه د کوشنیانو په اسکول کې انرولمنت راوخه، کاغه دلته د ایجوکیشن په کوالټی په حوالہ سره راوخه، لټریسی ریټ راوخه، نو بلوچستان په هر اړخ تر ټول پاکستان دا ټیم وشاته.
غیر دولتی موسسه الف لانوی چې په بلوچستان کې زیات شمیر ماشومان له 50 کال وروسته خپل سکولونه پریږدي. یو مهم سبب یې دا دی چې دلته په بلوچستان کې 2000 کلی دي، دلته میډل او های سکولونه ډیر کم دي. دغه صوبه د ټولو پاکستان 43% د مځکې برخه لري. دلته یو بل کلی له نورو څخه ډیر آزاد، یعنی په واټن باندې پراته دي.
100 کیلومتر یو کلی دی، غرونه دی، نو الته هغه رنګه سکولونه در هر ځای رسول دا غټ مشکل دی. او دریم دا دی چې په بلوچستان کې په هیومن ریسورس په والا سره هم هغه کیپاسټی نشته چې په هغه چې دغه د یو ښه تعلیمي نظام د ویژن د پاره چې هغه ضروری دی هغه هم نشته.
غیر دولتي موسسه وی چې کوم ماشومان له سکولو څخه د باندې دي، په دوی کې زیات مرنجونه شامل دي چې دوی به پراتلونکي مندې وي او د ماشومانو روزانه به کوي. خود د بلوچستان نوې حکومت وی چې اوس په صوبه کې دوی د تعلیم په څنګه کې بیړنی زواز اعلان کړی دی. صوبایي حکومت وی په هر تحصیل کې به یو های سکول جوړوي او دغه ډول 10000 استادان په سکولو کې نوی ګماري.
دا شوق خصه چې تعلیم مختبوز، لیکن څنګه بوزو هغه زمر سیاسي لیدرشپ کې بیا هغه دومره په هنه د تعلیم د پیچیدګیانو د نسته. نو داغه د پاره په کار دادی چې ادی په خپلو پارټیانو کې پوهان خلګه ایکسپرت سره ولی یا د بارس د نور دلته ست خلګه چې هغه د ایجوکیشن منیسټری د دې سره هغه اټچ کی او د دارنګ خلګو خدمات حاصل کړي.
خوله دې پراته په بلوچستان کې یو شمیر سکولونه داسې هم دي چې استادان هلته خپل فرایز نه تر سره کوي. داسې سکولونه هم ستاسې یوازې په کاغذانو کې موجود وي، خلک تنخواوې پراخي، هلته نه یې سکول وي، نه استاد او نه کتاب. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی ریډیو ټلویزیون، کوټا.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی وزړه یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
د ریپورتونو برخه پای ته رسیدلې ده. اوس یوه ادارې راخلو چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. دغه ادارې درته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د بین الاقوامي ترقۍ لپاره د امریکې ادارې یو ایس ایډ اوس په نایجیریا کې د هغو مقصدونو د حصول لپاره د اضافي مالی امداد اعلان کړی دی کوم چې په کال 2015 کې د امریکې او د نایجیریا ترمنځ په دستخط شوي لوزنامه کې مقرر کړی شوی دی. د 25 میلیونو ډالرو امداد به نایجیریا کې د ښې حکمرانۍ په مضبوطولو کې لاس امدادو کې، ځکه چې د نایجیریا حکومت دا وخت په ملک کې د بډو رشوتونو د نغې ویستو اقدامات شروع کړي دي. د 15 لکو ډالرو اضافي امداد به ټاکلی شوو علاقو کې خلکو ته د سودمن تعلیم په ورکولو کې لوی لاس وکړي. دا د ایډز د رنځ د مخنیوي دپاره د امریکې د صدر د نامې د منصوبې لاندې ورکړی شوی دی. دې دپاره تر اوسه پورې 2.5 کروڑ ډالر امداد ورکړی شوی دی. نایجیریا ته د ورکړی شوي دې اضافي امداد سره د امریکې کل امداد 1.1 ارب کروڑ ډالرو ته رسیدلی دی. یو ایس ایډ د امریکې د صحت وفاقي او ریاستي وزارتونو سره هم په ټوله امریکا کې د صحت خو اسانو ته د خلکو د یو مساوي رسایه د یقیني کولو لپاره کار کوي. یو ایس ایډ د نایجیریا د بجټ او د قامی منصوبه بندی صحت زراعت د بجلی او د تعلیم وزارتونو سره هم په همکارۍ کې د دوړخیز امداد د لوزنامې د اډانی جوړولو د پاره کار کوي کما چې ودا کال 2000 پورې قائم وي دی لوزنامې له د اخیری شکل ورکولو د پاره یو ایس ایډ د ریاستی حکومتونو په سطح مخپلو همسنګو سره خبرې کوي د یو ایس ایډ د نایجیریا د پاره قائم مقام مقامی ډایریکټر ایرن هولیران خپل یو بیان کې ویلي دي چې د امریکې دا یقین دی چې نایجیریا په افریقا کې د ټولو نه د زیاتې آبادۍ والا ملک دی او دا شان په ټول براعظم کې د نایجیریا معیشت هم د ټولو نه لوی دی په دې سبب د براعظمي افریقا په مستقبل د نایجیریا ډیر لوی اثر دی همدغه وجه ده چې یو ایس ایډ د نایجیریا خلکو او حکومت سره د دوی د ترقیاتي مسلو په اوارولو کې د جغت همکارۍ کولو پوخ نیت کړی دی
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولیږئ ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials
د ډیو ریډیو ګرانو اوریدونکو زموږ د لومړنۍ سهارنۍ خبرې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي په څو شیبو کې به تاسو د بی بی شیرین خپرونه واورئ چې قربانه مهوش جلیل او بختور شاه صاحب سټوډیو ته راغلي دي او دوی ته هرکلی وایم